السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولاستن ایگزام. تاسو هم د ازادي رادیو لاري دا یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د خبرونې دویمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړۍ نیمایي کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وي د ایران لپاره د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو د جاسوسۍ موضوع په کلکه څیړي. د سوداګرۍ وزارت وي تر دریو میاشتو به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړي. او د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستاني سرتیرو پر کاروان بمی چاودنه شوې چې شل سرتیري یې وژلي دي. خوز هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وایي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د استنبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملي مرحلې ته داخله سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر دریو راتلونکو میاشتو پورې د نړیوال سوداګرۍ سازمان د غړیتوب خبر ورکوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دوی به پرې نږدې چې د هیواد د جاسوسۍ پروګرام یې له جرمني او نورو متحدانو سره د واشنګټن اړیکې زیانمنې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د استنبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملي مرحلې ته داخله سي. د دغه وزارت ویاند جانان موسازی نن خبریالانو ته ویلي چې ټاکل سوی د استنبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه د روان 2014 کال په اګست کې په چین کې ترسره سي. افغان چارواکي وایي د دغو بحثونو د لړۍ د سر ټکی د افغانستان او په ټوله کې د سیمې سوله او امنیت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې همغږي، د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې په برخه کې همکاري او نور ورته مسائل دي. شغله موسازی وی له شاو خود وو کلونو رئیس چې د استنبول پروسه پیل شوی اوس بحثونه او نظرونه په خولي تر رسیدلې نو ځکه د دوی په خبره باید اوس د دغو بحثونو عملی چاري پیل شي. افغان چارواکي هیله شي چې چین وکولای شي د دغو همکاریو د عمل کې دوه برخه کې موثره ونډه واخلي. د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د هر اړخیزې همکاري موافقه لیک نن په مشرانو جرګه کې د رایو په اکثریت تصویب سو. په دغه موافقه لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، اقتصادي همکاري، پانګونه او په نورو علمي او فرهنګي چارو کې همکاري شامل دي. دغه موافقه لیک نه مادې لري چې د روان لمریز کال په ساور میاشت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زلمی رسول او د عربستان د قانونو د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر درې راتلونکو میاشتو پورې د نړیوال سوداګرۍ سازمان د غړیتوب خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ورګډې دوه هڅې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پیل کړې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم دې هدف ته د نږدې کېدو لپاره نن د امریکا د سوداګرۍ له استازو سره یو موافقه لیک امضا کړ. د دغه وزارت مرستیال مزمل شینواري د دې غړیتوب عمده ټکي داسې کړل.
څو عمده اهداف د افغانستان د پاره چې منګه عضویت پروسه پر مخ وړو، یو هدف دا رې چې منګه ترانزیت مسائل باید حل شي، دویمه مسله دا رې چې منګه سرمایه‌ګذاري را جذب کړو افغانستان ته، دریمه مسله منګه د څو همسایهونو مخ کې داخليګو نړیوال تجارتي سازمان ته.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شبکې لخوا د انټرنیټ په بایو کې 10% کم والی اعلان کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر نن پر غیر دولتي مخابراتي شبکو ژغ وکړ چې د خپل انټرنیټي خدماتو بایې راټیټ کړي. هغه ویل په پاکستان کې د انټرنیټ بایې راټیټ شوی چې د کار په افغانستان کې هم د انټرنیټ په بایو تاثیر کړی دی.
زموږ فعلاً همدلاره د انټرنیټ د پاکستان له طریقې ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې پاکستان کې متعدد شرکتونه موجود دي او د دغو شرکتونو ترمنځ د رقابت په اساس موږ وکړی شول چې په تېرو یو کال کې په دغه بیه کې کموالی راشي. ډېر خوشحاله یم چې اوس د افغانستان په سرحد کې د پاکستان د لارې نه موږ ته یو میګابیټ په $15 تمامېږي. که تاسو فکر وکړئ څو کاله مخکې د سټلایټ د لارې نه یو میګابیټ په $15,000 و، نو په افغانستان کې واقعا چې دا یو پرمختګ دی.
شغلی سنگین وای د دریم کال دی چې په افغانستان کې د نوري فایبر له غزې وروسته هر کال د انټرنیټ بیه شل یا 10% کمیږي. او د لغمان امنیتي چارواکي په لیشنګ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ تصفیوي عملیاتو کې د دریو تنو وسلوال مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. د لغمان د والیوان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات پرون پیل او تیر ماښام نوخته پای ته ورسېدل. د شغلي ځواک په خبره په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسمڅو نړیوال خبرونه. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی به پرې نږدي چې د هیواد د جاسوسۍ پروګرامې له جرمني او نورو متحدانو سره د واشنګټن اړیکې زیانمنې کړې. باراک اوباما دا څرګندونې د جرمني له زید ډي اف تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې تر هغه راپورونو وروسته کړې چې پکې ویل سوي د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې د اروپایي اتباعو او حتی د جرمني د ستر اعظم د موبایل د ټلیفوني تماسونو جاسوسي کړې ده. ولسمشر اوباما ویلي دی د جرمني له صدر اعظم سره نږدې اړیکې لري او د خپل هیواد جاسوسي پروګرام ته اجازه ورنکړي چې د دوی ترمنځ اعتماد زیانمن کړي. باراک اوباما ویلي تر څو پورې چې دی ولسمشر دی د جرمني ستر اعظم د دغه شان مسایلو په اړه ډاډه وي. د لیبیا جنگي الوتکو د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو یاغیانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. په یاد سیمه کې تېره ورځ وسلوالو د لیبیا د هوایي ځواکونو پر وی اډې حمله کړې وه. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان په دولتي ټلویزیون په خپل وینا کې وویل چې پوځ ته د سبها ولایت په څنډو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امر کړی دی. د لیبیا د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو سبها ته نږدې هغه هوایي اډه بیرته نیولې چې تېره ورځ وسلوالو په خپل کنټرول کې راوستې وه. د لیبیا د دفاع وزارت وژل شوي واکمن معمر القذافي ته وفادار وسلوال د وروستي تاوتریخوالي مسؤول بلل کېږي. د ملي ائتلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې د ملي ائتلاف مطبوعاتي دفتر وایي پرون د ائتلاف له 3 استازو څخه 8-5 کسانو په دې خبرو اترو کې د ګډون په طرفدارۍ رای ورکړې. د سوریې حکومت تر دې مخکې منلی ده چې د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سوریې د اپوزیسیون له ډلو غوښتي و چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په تېرو تقریبا 3 کلونو کې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، د لومړی ځل دی چې د اپوزیسیون او د سوریې د رژیم استازي سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. په دې جګړه کې تر اوسه 300 زیات کسان وژل شوي دي. او د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې تر 90 زیاتو کسان د قانون تایید کړی دی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل په دې دوه ورځنۍ ټول پوښتنه کې په شرایطو پوره مصري وګړو څخه په سلو کې 40 برخه اخیستې وه. د ټول پوښتنې لومړنۍ رسمي نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلانېږي. د اخوان المسلمین پلویانو چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنه کې برخه نه واخیستې. دوی ویلي دي چې د ټول پوښتنې نتایج جعلي دي. اخوان المسلمین خبرداری ورکړی چې خپل ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. لکه څنګه چې محمد مرسی له واکه لري سوی په مصر کې د اخوان المسلمین پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پیل کړي دي. د مصر د نوي اساسي قانون په اړه په ټول پوښتنه کې د رای ورکولو پر مهال هم د اعتراضونو دوام درلود. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغوړی نور خبرونه او راپورونه هم ولولای او ګورې پی ا ټکی ازادي رادیو ټکی اورک ازادي رادیو پښتو وی پانس تاسو په خدمت کې ده. خبرونه خبرونه کې باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی ویل ایران ته د افغان ډیپلوماټانو د جاسوسي موضوع څېړل کیږي.
هیات د جمهوریت اسلامي ایران سفر خواهد کرد
وی یو پلاوی به ایران ته ولاړ شي. د همدغه پلاوی د ریپورت او فکی سپارښتنو ته په کتو به لازمي پریکړه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستيال مزمل شینواری نن رسنۍ ته ویل چې دغه هیواد براتونکو دوه میاشتو پورې د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی.
موږ امیدوار یو چې په دوه نه تر دریو میاشتو پورې وضعیت واخلو د نړیوال تجارتي سازمان.
او پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې به می چاودنه شوي چې شل سرتیري وژلي او درش نورې ژوبل کړي دي. بیا هم خرغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ایران لپاره د څو افغان ډیپلوماټانو او اتشو د جاسوسۍ موضوع به پټینګ وسیړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې پورس په کابل کې خبري لانتو ویل چې دوی هم په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او دا ډیره مهمه مسأله ده. یو شمیر رسنیو په دې ورسته کې داسې راپورونه خبره کړي چې په ایران کې څو تنه افغان اتشي د ایران لپاره جاسوسي کوي. په عین حال کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو څېړونکو وی چې باید په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو او اتشو فعالیتونه په منظم ډول کنټرول اوس وڅارل شي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته یو پلاوی استوي ترسو د هغه هیواد لپاره د څوتنو افغان ډیپلوماټانو او تشو د جاسوسي مساله لنګدي وسیړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه دوی هم راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي چې دوی نشي کولای په دې حق له د کره شواهد او اسناد له ترلاسه کولو پرته پریکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې اړه به ایران ته د تلونکو پلاوی لسیړونو وروسته تصمیم ونیول شي.
هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.
دی وایی پلاوی بعد ایران اسلامی جمهوریت سفر وکړي او په مشهد او زاهدان کې بعد افغانستان په قونسلګریو کې چې څه فعالیتونه شبي لازم سیړنی وکړي. د دې پلاوی د راپور او سپارښتنو پر اساس به د بهرنیو چارو وزارت او افغان دولت د لازمو اصلاحاتو او نورو مواردو لپاره لازمي پریکړې وکړي. هشت صبح غیر دولتي ورسپانې څلور ورځې مخکې راپور ورکړی و چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د کډوالو او سوداګریزو چارو اتشي د ایران د دولتي ارګانونو په ګټه کار کوي. د ورسپانې د افغانستان جمهوری ریاست ته د ملي امنیت د شورا د دفتر هغه مکتوب هم خپور کړی و چې وایي په ایران کې د افغانستان د سفارت د کډوالو اتشا عبدالله ارساری او د سوداګریزو چارو اتشا عبدالحمید فرهنگ له ایرانی ارګانونو سره مشکوکې اړیکې درلودې او د ایران د دولتي نهادونو جاسوسان دي. د دې ورسپانې په لیکنه تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د کډوالو چارو وزارت ځینو پخوانیو چارواکو ته لیکلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ځینې اتشې غیر قانوني کارونه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو محمود سیقل ازادي رادیو ته وویل چې د ایران لپاره د ځینو افغان ډیپلوماټانو د جاسوسي خبره ډیره مهمه ده او باید چې په جدي توګه وڅیړل شي.
اگر اسناد و شواهد وجود داشته باشه که کسی
دای وایی کچری داسې اسناد وی چې کوم افغان ډیپلومات او یا هم کلتوري یا نورې اتشې بهرنیو هیوادونو ته معلومات ورکوي دا ډیره جدي مسله ده. باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وسیړل شي او کوم نتایج چې په دې اړه ترلاسه کیږي خلکو ته هم ورسول شي. د ایران لپاره د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو او ځینو اتشو د جاسوسۍ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا د ایران د ګټو لپاره د ځینو افغان سیاسي څیرو د کار کولو په اړه هم راپورونه خپاره شوي. حتی ویل کیږي چې ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ځینو خصوصي رسنیو ته هم پیسې ورکوي او په ځینو فرهنګي او سیاسي کړیو کې هم پراخ نفوذ او جاسوسان لري. یو شمیر څیړونکي او ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو او اتشو فعالیتونه په ټینګه وڅاري او داسې کود یا شفر رامنځته کړي چې هیڅوک ونه شي کړای چې محرم او پټ معلومات بل هیواد ته ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخلي. دې غړیتوب ته د نږدې کېدو په خاطر د سوداګرۍ وزارت چارواکو د یک شنبې پورز د امریکا د سوداګرۍ له استازو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره افغانستان له 2004 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړي. د افغانستان ته د دې غړیتوب ګټې څه دي په دې اړه پام وکړئ. له کابل څخه د اسدالله ارلودین راپورته.
افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غړیتوب په اخیستو سره به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د ترانزیت ستونزې هواري شي او هیواد ته به پانګونه راجلب شي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي دوی له 2004 کال راهیسې د دې سازمان د غړیتوب هڅې پیل کړي، خو وایي په پاتې دریو میاشتو کې به دې هدف ته ورسیږي. خاغلی شینواری د یک شنبه پورز خبريالانو ته د دې غړیتوب عمده ګټې داسې په ګوته کړې.
موږ امیدوار یو چې په دوه نه تر دریو میاشتو پورې عضویت واخلو د نړیوال تجارتي سازمان، ولی هغه هم متکی ده په دې باندې چې زمونږ یو تعداد قوانین چې فعلاً په وزارت عدلیه کې دي د کابینې نه پاس شي او پارلمان ته لاړ شي. څو عمده اهداف دي د افغانستان لپاره چې موږ عضویت پروسه پر مخ وړو. یو هدف دا دی چې زمونږ ترانزیت مسایل باید حل شي. دویمه مسله دا ده چې موږ سرمایه‌ګذاري را جذب کړو افغانستان. دریم مسله منګه د څو همسایو نه مخکې داخليګو نړیوال تجارتي سازمان ته.
افغانستان هغه وخت د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کوي چې له اتو هیوادونو سره چې په دې هیواد کې سوداګرۍ ته علاقه لري د سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. دا هیوادونه امریکا، کاناډا، جاپان، ناروی، تایوان، تایلند، ترکیه او کوریا دي چې افغانستان له څلورو سره په خو موافقه لاسلیک کړي او له امریکا سره د یکشنبې په ورځ لاسلیک کړه. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي له تایوان، ترکیه او اروپایي ټولنې سره به هم په فبروري میاشت کې په جنوا کې موافقې لاسلیک کړي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي د امریکا د سوداګرۍ له اساسو سره موافقه د یاد غړیتوب لپاره د پرمختګ یو اساسي ګام دی. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د سوداګرۍ استازي مارا بور وایي دوی به هم هڅه وکړي تر څو افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. میرمن بور د یکشنبې په ورځ د سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وویل یاد غړیتوب د افغانستان تجارت په نړیواله سطح مطرح کوي.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب داسې دی چې په وسیله تجارتي توکي له ځنډ او لګښت پرته له بندرونو څخه تیریږي. سوداګرو ته د زمینه برابرېږي چې د نړۍ له مارکیټونو څخه ګټه واخلي. دا د افغانستان لپاره یو مهم ګام دی تر څو له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. له دې سره به افغانستان خپلو خلکو او سوداګرو ته لاره برابره کړي تر څو فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دا مهال 16 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان په داسې حال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب اخیستو خبره کوي چې افغان سوداګر وایي په هیواد کې د کار خوندي فضا ورته مساعده نه ده. سوداګر وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي وضع د ډاډ وړ نه شي، نه دوی او نه بهرني پانګوال په افغانستان کې اساسي پانګونې ته زړه ښه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپاو په لوی خارونه کې په 15 اف ام چپ باندې اوریدلای شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت لخوا د انټرنیټ په بیو کې 10% کمواله اعلان کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د یکشنبې پر ورځ پر نورو غیر دولتي مخابراتي شبکو هم غږ وکړ چې د خپلو انټرنیټي خدماتو بیې راټیټ کړي. بل خو یو شمېر عام خلک وایي چې په هیواد کې اوس هم د انټرنیټي خدماتو بیې لوړې دي. د اړه په مکړه لکابله د خان محمد سیند راپورته.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ کارول مخ په زیاتېدو دي او ورسره سم دوی هم هڅې تیزې کړې چې هر کال د خدماتو په بیو کې کموالی راولي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د یک شنبه په ورځ د افغان ټلیکام دولتي مخابراتي شبکې لخوا په هیواد کې د انټرنیټ په بیو کې د 10% کموالی اعلان وکړ. د موبایل د انټرنیټي خدماتو په بایو کې دا کمواله به د روان میلادي کال د فبروري لومړۍ نیټه څخه پلې شي. د موبایل دغه انټرنیټي شبکه د پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي او په بایو کې کمواله راغله ده.
نوی نرخونه په دوا برخو کې دي. د انټرنیټ د بانډویټ خرڅوالای په شرکتونو باندې ده په بایو کې 10% کمواله راوسته ده. تر اوسه پورې دوی یو ایس ټی ایم 1 چې 155 میگابیټ کیږي د میاشتې په $60,000 اخیسته، اوس د هغه بیه $14,000 ته ټیټه شوې ده. دومه هغه خدمات دي چې افغان ټلیکام مستقیما خپلو مشتریانو ته عرضه کوي چې هغه د ډی ایس ایل خدمات دي. په هغه کې هم 40% کمواله راغله ده. وطنوالو چې پخوا 265 کیلومتره په 1250 افغانۍ د میاشتې درلودل، اوس د هغه بیه 1000 افغانۍ ده.
خاغلی سنگین د افغان ټلیکام لخوا د ډی سی ایل خدماتونو په بایو کې د ټیټوالي په اړه وویل. د 255 بی پی ایس په خوانې بیا له 1250 څخه 0 افغانۍ تر ټیټیږي. د 512 پی بی ایس بیا له 2500 افغانۍ څخه 2000 ته. د یو ام بی په خوانې بیا 15000 افغانۍ او اوسنۍ بیا 4000 افغانۍ ده. همدارنګه د 2 MB بیا له 10000 افغانۍ څخه 8000 ته راټیټیږي. خاغلی سنگین په هیواد کې له غیر دولتي انټرنیټي شبکو هم وغوښتل چې د انټرنیټي خدماتو په بیو کې د کموالی راولي. خلک دا اقدام ستایي خو د دې خدماتو د بیو نور کموالی هم غواړي. د کابل ښار اوسیدونکي زکی احمد آزادی رادیو ته وویل
انټرنیټ خدمات خېری خو بازي من دوستانه او ورونه دي چې انټرنیټ نه ډیر کار اخلي خو شکایتونه ډیر لري او نشه مصرف ډیر دولت نه دا خوښ کو دې مصرف لګرا شي چې څه نه خلک کوشي کولای ډیر په اسانۍ سره دا سہولت نه پکاره.
په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو ګڼ شمیر شبکې فعال شوې دي خو د خدماتو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي. د مخابرات وزارت هیلمند دی چې د دې شبکو ترمن سالم رقابت به وکړی شي چې د دې خدماتو کیفیت ښه او بیې کمې کړي.
دا ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانی ته هم ورشي شیبا تازه خبرونه پکې لویږي پته مو دا www.facebook.com/azadiradio. د کندهار چارواکي وی له پراخو پوزي عملیاتو ورسته د پنځوي ولسوالۍ په بشپړه توګه تر حاکمیت لاندې راوسته. د چارواکو په وینا د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې له نه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي چې اوس پکې د افغان ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د پنځوي ولسوالۍ ولسوال فضل محمد اسحق زی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې لکه مشان، دواب، مندوزي او پیروزو کلی په بشپړه توګه نیول سوي او اوس په دغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه نسته. د ولسوال په وینا دغه سیمې له نه کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک وي چې اوس پکښې د افغان ځواکونو پوستې ځای پر ځای سوي. د ولسوال په خبره عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوي. ولسوال وای په نیول سو سیمو کې په سلګونه ماینونه هم ښخ شوي چې د افغان ځواکونو لخوا به خونساسي. چارواکي په عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د تلفاتو په باب معلومات نه ورکوي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي له دولت څخه د بیا رغونې په برخه کې همکاري غواړي. د خلکو په وینا د زیاتو نورو ستونزو ترڅنګ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې له زده کړو محروم شوي. د پنځوي ولسوال د خلکو دغه غوښتنې منی او وایي چې ډېر ژر به په نیول سو سیمو کې د بیا رغونې، روغتیا، کرنې، ښوونې او روزنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پیل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د لغمان د الینګار ولسوالۍ د نورلام درې اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. پاڅون کوونکي وایي دوی د وسلوالو تګ راتک او پټکونو تنګ کړي، نو ځکه یې پر ضد پاڅون کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواري رپورټ راستولی.
د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی له تیرو درې ورځو راهیسې په خپل سیمه کې د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل کړی او اوس هم روان دی. د پاتون کوونکو مشر حضرت نور په شیوال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دوی نور د وسلوالو د تګ راتګ او بې ځایه پاټکونو څخه تر دې تنګ شول چې نور خپل وسلې راپورته او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پاتون پیل کړي.
دا زموږ وطن باندې دا یرغل کړی دی چې بدلدار راغلي دي، دا مخونه پټ دي، نو څوک دې چې پوهېږي چې دا څوک دي، څوک نه دي چې پوڅې کنه. دا زموږ وطن ورانی پوڅې کنه او نه دښمن معلوم و چې پوڅې کنه. دلته دا د ګډوډي جوړ کړی چې دلته په ساتنه جوړ کړ دا خلک چې خپل تنګ شو او بس دولتي خلک چې کته نه پرېښودل. دلته پاتکونه اوسه ماتېولي چې پوڅې کنه. دلته چې پهنونه اچولی چې دولتي خلک ټول بند دي، بېچارهګان نه کته راچلی چې دا بېزتي و. دا داسې موږ برداشت نه شو چې پوڅې کنه. دا خلک چې دا غلي دا آخر کې بس پاسې دلی به ما سره ټول کوم پاسې دلی پوڅې کنه. بس دا جریان روان نه نو
پښېوال وای شاوخوا څلور سو ځوانان ورسره په دې پاتون کې شامل دي او تر هغه وخت به خپل پاتون ته ادامه ورکړي چې یاد ورسوالي له وسلوالو طالبانو پاک کړي. بلخوا د لغمان ولایت وایان سرحدي ځواک هم دا مسله منلې چې په دې ولسوالي کې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتون کړي او په خبره یې چې په ځینو سیمو کې د پاتون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمن سخت نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده.
د لنګر ولسوالۍ په نورلام سردره کې چې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د دغې درې ولسونو ولسی پاڅون کړی دی چې تر دې دمه دوه تنه مخالف وسلوال په دغه وسلواله نښته کې چې د ولسی پاسون کوونکو مخالفینو ترمن شوی د وجل شوی دی او یو تن ولسی پاسون کوونکو هم په شهادت رسیدل او دوه تنه زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یاد پاتون په اړه رسنیو ته څنې دی ویلي. د ویلو ده چې د لغمان په گاون ولایت ننګرهار کې هم د اچین او سپینغر ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد راپورته شوي او اوس هم یو بل ته په پوستو کې ګوته په ماشه ناست دي او پر یو بلې لارې هم تړلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو باندې اوریدلی شئ او په لوی خرونو کې هم په 1015 اف ام څپه باندې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان بمی چاودنه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي په دې بمی چاودنه کې 40 سرتیري وژل شوي او 30 نور هم ژوبل دي. د پاکستانی پوځ د امریکا د دفتر په وینا په ټپي شوي سرتیرو کې د زینو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي مړي نور هم زیات شي. په دې اړه تفصیل په خبر څخه د زبی شفق پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په پوځي سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان چاودنه دغه سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلاړولې ده. د پاکستانی پوز د عام اړیکو د دفتر د چارواکو د وینا له مخې د یک شنبه پورس د بنو په امندینو مسیمه کې د بنو میرام شاه پر لوی لار د رزمک پوزی کلا تر څنګ د پاکستانی سرتیرو پر کاروان د موټر بم چاودنه وشوه چې په ترس کې تر دې مهال شل سرتیری مړه او دیرش ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي تر چاودنې وروسته مړي او ټپیان د بنو پوزی روغتون ته لیږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر زیات شي. د دوی په وینا د سرتیرو پر کاروان هغه مهال بریدو شو چې دغه پوځي کاروان له سیمو څخه د شمالي وزیرستان پر لور روان و. د خیبر پختونخوا یو تن امنیتي چارواکي د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستانی سرتیرو شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره یو فلاین کوچ په کرایه نیولی و چې په کې له مخکې نه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شو چې دغه کاروان د روانېدو په حال کې و. بنو د خیبر پختونخوا د سلور وشتو ولسوالۍ له ډلې څخه ده چې د دې ایالت ختیځ ته پرته ده او له شمالي او جنوبي وزیرستان سره ګډه پوله لري چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو لخوا پر پاکستانی سرتیرو دولتي ودانیو او خونځیو بریدونه کیږي. په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د بنو پر مرکزي محبس برید کړو چې په ترس کې د خپلو ملګرو په ګډون 304 اتیا بندیان تښتولي وو. د تیر 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته او د دې ډلې د نوي مشر ملا فضل الله تر ټاکنې وروسته په خیبر پختونخوا او د دې ایالت په اړوندو سیمو کې په تروریستي پیښو او پر پاکستانی سرتیرو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. په بنو کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان د برید مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی او د دې ډلې عمومي ویاند شاهد الله شاهد رسنوی ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو د لړۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان او نور سیاسي او مذهبي مشرانو په بنو کې پر پاکستانی سرتیرو برید غندلی. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په 14 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد له یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي وو حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي او ډاډه دی چې هغوی به ورسره خبرو ته کینی.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان د بلوچستان ایالتي اسمبلی او خبريالانو د اکسپرس ټلویزیون د کارکونکو وژنه وغندله. د جمعې پورس په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژلو په خلاف په کوټه ښار کې خبريالانو احتجاج کړی او د ایالتي اسمبلی له غونډې د احتجاج په توګه راوتلې دي. د بلوچستان د ایالتي اسمبلی په غونډه کې د شخصي ټلویزیون پر موټر حمله په کلکه غندلې ده. په دې اړه برکوال میاخیل راپور لیږلی دی.
د تیرې جمعې په ماښام د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د اکسپرس په نامه شخصي ټلویزیون درې کارکوونکي په ډزو ووژل. د پولیسو په وینا د دې ټلویزیون د مستقیمو خپرونو موټر په ناظم آباد سیمه کې ولاړ وو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. موټر چلوونکی، تخنیک کار او یو محافظ یې ووژل او کامره چلوونکی چې له موټر لرې ولاړ و خوندي پاتې سو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی. د پاکستان د ژورنالیستانو ټولو اتحادیو دا برید په لکه وغانده او د شنبه په ورځ په ټول پاکستان کې د برید په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې هم ژورنالیستان د ایالتي اسمبلی له غونډې د احتجاج په توګه راووتل او د اسمبلی مخې ته پر ژورنالیستانو د بریدونو په خلاف شعارونه ورکړل.
قتلون کو
گرفتار کرو گرفتار کرو
لاٹھی گولی کی
دشمبه پورز دایالتی اسمبلی اکثر وغړیو هم په خپل ویناو کې د ایکسپریس ټلویزیون پر کارکونکو برت پکلک وغاند د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه بی یو جی وای له 2001 میلادي کال راهیسې په بلوچستان کې تقریبا 13 ژورنالیستان وژل سوي چې ځینې په بمی چاودنو کې او شاوخوا 25 نور په هدفي ډول وژل سوي دي چې په هغوی کې د 45 ژورنالیستانو د وژنې مسؤلیت د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلی دی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ وایي د دغو ژورنالیستانو له کورنیو سره به مرسته وکړي او د وژنو د پلټنې لپاره به یې قضایي کمیسیون وټاکي زه د بلوچستان د حکومت لخوا د هغو ټولو 13 ژورنالیستانو له کورنیو سره د مرستې اعلان کوم چې په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي او همدارنګه زه د خپل ائتلافي حکومت لخوا د دوی د وژنو د علت د څرګندولو لپاره یوه قضایي کمیټه اعلانوم چې د دوی دوسیې وپلټي او په دې برخه کې د بلوچستان حکومت ته وړاندیزونه ورکړي د بې سرحده خبریالانو نړیوالې اتحادیه تېره میاشت په خپل کالني رپورټ کې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره 5 له خطره ډک هیواد وباله
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دی فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو سره ټکی وړاندې کړي خو د خبرونې دویمه نیمه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې مې هیروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د استانبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملی مرحلې ته داخله شي د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د هر اړخیزې همکاري موافقه لیک نن په مشرانو جرګې کې د رایو په اکثریت تصویب شو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر درې راتلونکو میاشتو پورې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب خبر ورکوي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شبکې لخوا د انټرنیټ په بیو کې 10% کموالی اعلان کړ د طبيبي پيشو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د تیرو دریو کلونو په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی پرې نږدې چې د هیواد د جاسوسي پروګرامې له جرمني او نورو متحدانو سره د واشنگټن اړیکې زیانمنې کړې د لیبیا جنگي الوتکو د هیواد په جنوب کې د وسلوالو یاغیانو پر سنگرونو بمباري کړې ده او د ملي اطلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي
روغتیا د ژوند شتمني
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی با برنامه صحت خوش آمدید در این برنامه که به گونه زنده پخش میشه من سید فتح محمد بها با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تا ساعت 3:30 بعد از ظهر میزبانتان هستیم امروز در مورد بیماری های مربوط به معده عوامل و راه های وقایه از این بیماری ها با مهمان برنامه ما بحث میکنیم شما هم میتونین همین حالا به ما زنگ بزنین سوالات و مشکلاتی که در رابطه با موضوع این برنامه یعنی تکالیف معده دارین مطرح بکنین شماره های تماس با استدیوی ما است 0700-822-755 و 0799-20-35-40 دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی متخصص داخله هضمی و اندسکوپی در استدیو با من است و به پرسش های شما جواب خواهد داد تشکر دکتر صاحب که مهمان برنامه ما شدین
تشکر شما
خب در آغاز اگر کمی در مورد خود معده و وظایفش معلومات بتین تا شنونده بهتر بفهمند خوب است
با سلام شروع میکنم به نام خداوند بزرگ و متعال در خصوص وظایف معده یا سیستم هضمی در مجموع میتوان گفت که سیستم هضمی وظیفه و وظایف بسیار مهم و متعدد را پیش میبره که اساسی ترین وظیفهش تأمین تغذیه و تأمین انرژی برای نشو نما و تداوم حیات و حفظ سلامتی است مجموع مواد غذایی که ما انسان ها مصرف میکنیم برای تداوم حیات وارد دستگاه هضمی میده میشه و به تقریب از اون وارد روده ها میشه و پروسه ها یا وظایف مختلف در اینجا معده و روده و جگر پانکراس، کیسه صفرا، اینا که همه در دستگاه هضمی شامل هستن برای هضم و بالاخره آماده ساختن غذا برای جذب و استفاده سودمند و مفید از مواد غذایی برای وجود وظایف متعدد را انجام میده.
بله، خب فکر میکنم شنونده ما روی خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت است، سوالات را مطرح بکنید. موضوع برنامه ما هم بیماری های مربوط به معده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و درنه دکتر صاحب سلامونه تقدیم ما.
و علیکم سلام.
خالد احمد یم د کندهار څخه د ټلیفون پر لیکم، از ما یو تکلیف دی، غواړم چې دکتر صاحب دا سوال څه په وځي ترخه زما د دې تکلیف دی. دا چې کلک شي یا مثلا د غوی غوشي یا کلک لوبیا یا هم دا چې کلک پټاټی چې خورم بس ان پرست کیز نور نه په تکلیف کې زم د سر د درد ډیر سخت په تکلیف یم او عمر می دی اتل استاله.
بله بسیار خوب، تشکر، جوابتون میتونم دکتر صاحب. خب دکتر صاحب چی گفتنی دارین برای زی شنونده ما؟
من سوال دیگه از شما دارم، برشان توضیح میدم.
بله مهربانی
خالد جان، دیر مننه چی پختنه دی وکړه دی بده عمر که اتلس کلنی که چی تاسو یاست دا معمولی یا عام تکالیف یا مرزونه پا میده که دای سیوی دا کم خاص مرز انشاءالله نشته، زکه چې هغه جنجالي مرضونه چې دي، یعنی سرطان د معدې یا بعضې مهمې ناجوړي یا امراض، دا په دغه کې څلوېښت پنځه څلوېښت کلنو عمر کې پیدا کیږي. او تاسو چې نام خدا ځوان یاست، دا کېدای سي یو معمولي تکلیف د معدې وي که د کوم شیانو د استفادې نه وروسته یا د کومو مړیو ډوډۍ د خوړلو وروسته چې تاسو تکلیف پیدا کیږي، کیدای سي چې هغه یاداشت وکړي او هغه وپیژنې، ورو ورو یو کتابچه ځان سره واچوي او د هغې نه به لږ استفاده کوي یا هغې به بیخي لرې کوي چې انشاءالله به تکلیف ښه سي. خو مخکې له دې نه باید چې یو څه جدي یا قابل اصلاح یا قابل تداوي عامل چې دی هغه باید ولتول سي او هغه تداوي سي. او دا کله کېدای سي چې تاسو یو ډاکټر ته ځان ښکاره کړي چې هغه وګوري چې
خب باید پشه نزد ډاکټر برن مراجعه بکنن.
بله
تو از نزدیک ببینن کنه چی مشکل دارن. خب شنونده که دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی. بله بفرمایید، شما روی خط هستین شنونده عزیز.
با حضرت تاسو ډاکټر صاحب محترم ته سلام
وین. وعلیکم السلام.
فاروقی جلال آباد نا اڑیکا کیما
میرا بنی
دکتر صاحب محترم تا غواړ میو څو و ما غدا چې زما د قواد مېدی تکلیف نو خو دا څه موده کیږي چې زما د خېټې پړسوب ډیر زیات شوی، خېټه مې ډیره پړسیږي او ډیره کلکیږي. غذایی مواد چې خورم مثلا نری وریجی چې خورم یا د سیکم نور څه خورم، ترشی او ترخو سره مې علاقه زیاته ده، خو کله می په کولمو کې ډیر زیات درد پیدا کیږي. نو د دې عمل سر درد می هم ډیر زیاتی او قهر او غوسه هم ډیره. خو دا د پورز ما دی یو حکیم نه چې د سروبي بازار کې کینی دوا می ته واخسته او هغه سر از ما د سر درد بیخی ورک شوی دی او د خېټې هغه کلکواله می ورک شوی. خو زه په دې تشویش کې ما چې دغه دوا که وکړم او بیا خلاص شي وروسته دغه نه بیا څه تکلیف او ستونزه پیدا شي، نو ډاکټر صاحب نه هیله منګم چې مونږ ته لارښوونه وکړي چې مونږ باید څه وکړو تر څو د دغه تکلیف نه خلاص شو.
بله تشکر ډاکټر صاحب، شما سوال داری نه شته؟
بله زه غواړم چې پښتنې د دې ورسره وبختم چې او دا دادی چې بغیر د نست پړسوب نه او سر درد نور کوم شکایتونه شته تاسو سره؟ یعنی
او ډاکټر صاحب محترم بخنه غواړم زما تشې میتیازې داسې زیړې دي عینن لکه د شپې تیلو په څیر او سوزش مې د معدې ډېر داسې یو احساس کوم چې مخکې مې داسې احساس کوو دغه حکیم نه مې چې دوا اغوستې ده هېڅ داسې احساس اوس نشته. مخکې هم د ډاکټر صاحبانو نه ډېرې خوړلې وې کومه نتیجه یې نه وه ورکړې.
او تبه
نه پوهېږم چې تشخیص مې
د ځان د ټول ځان درد یا تبه بې اشتیایي دا خبرې خو نشته؟
همیش ډاکټر صاحب څه احساس میکو چې خیر زه په ګرم اوبو کې پروت یم، وجود نه به د څه تاسو غوندي زیات په می وجود کار
د څو ورځو رئیس تکلیف یاست که د څو میاشتو څو کلو خبر ده
ډاکټر صاحب محترم؟ دا تقریبا د څه دی یو څه باندې کال خبره ده، په خاطر دې می دا سیستم زنه درلوده.
نو دلته مختلف عوامل کې داسي د دې تکالیف او علت وی، نو اول خبر دا د چي
ډاکټر صاحب خو اگر د شما سوال درې مې شونه دې مو از طریق
راډیو
جواب شونه بشنان.
بله مهرباني. بله ما دیگه سوال شون ندارم. اول خبر خدا دا فاروقی صاحب رو را چه تاسو حکیم تلی است، نو زنو غالم چه خپلو حکیمانو تا خدا نخواسته یو به احترامی وکم، خو اغوی د طبابت په ارتباط اوس نو چه اغا علمی یا عصری طبابت شته دی، نو اغوی دی پار نور طبابت برخه که دیر زای نشته. په نورو مملکتو کې د یونانی برخه هم تر علمی تحقیق او دغه لوست لاندې راغلی دي، یعنی هغه حکیمان هم درس وایي، او دلته چې موږ مملکت پیشرفته نه ده، نو زه دا سفارش نه کوم چې تاسو حکیمان ته لاړ سي. اولنی سفارش دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته ځان وښیي، ځکه چې کیدای سي د دې تکالیفو علت بیل وي او حکیم صاحب کوم بیل دوا ورکړی وي، او دوی اکثرا د مسکن دواګان ګټه اخلي چې هغه د سر درد یا د ګیټې درد تر یو څه وخته د پاره چې تاسو هغه په نامه د یونانی دواګانو یا ګولیګانو خوري هغه قرار وي، بیا بیرته تاسو تشویش په ځای ده بیرته چې هغه قطع سي، بیرته تکلیف شاید بیرته رامنځته شي. نو د دې لپاره چې هغه علت او عوامل پیدا سي او که امکان ولري هغه اساسي تداوي وسي چې تاسو د تکلیف نه بیخي بېغمه وشئ، نو باید چې حتما ځان ډاکټر ته ښکاره کړي.
بله خب، یعنی سفارش شما ایست ډاکټر صاحب زمانه که یک کسی با چنین مشکلات روبرو میشه باید به نزد دکتر صاحب مراجعه بکنه تا درست معاینه و تشخیص شوه هم امراض شون ورشان ادویات.
بله بله، توصیه مهمی است که باید به دکتر مراجعه کنن.
بله.
مراجعه به حکیم درست نیست.
بله خب، شنونده دیگه ما روی خط است. بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی سوالات را مطرح بکنید. بله بفرمایید، شما روی خط هستین شنونده عزیز.
دکتر صاحب نه یو پختنه لرم صاحب.
خب میشه اول خودم معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟
اول دکتر ولی مرجان رحمانی خوش نزخمت در کام صاحب.
بفرمایین آقای رحمانی.
یو مریض درم از آقا تقریبا فاتح ولایت کابل و داغا پاکستان کم دیر وطن نه پروختی مایده تکلیف لري، خو هر زده اطلاعی لیوی چه داده مایده تکلیف لیوی متاسفانه خویز دوا چه خوری نتیجه دا څه سبب دی څه وجه ده او پرهیز باید چی شنه وکړي او سره کم دوا وخوري؟
ډاکټر صاحب شما کوم سوال اگر دارین
چی کوم معاینات سوی ده وروره رحماني صاحب؟ کوم معاینات سوی ده ډاکټر صاحب سوي لید چې دا څنګه تکلیف دی؟ په معده کې زخم دی، په کیسه صفرا کې تکلیف دی، تیزاب دی، معده زیات دی، سوي لید ډاکټر صاحب؟
ډاکټر صاحب خو نه غواړم هغه چې هر ډاکټر ته مسلې هاته مونږ دا په خبر کې ډاکټر سهيل په نام باندې چې یو مشهور ډاکټر دی هغه ته هم دل دیو خو هغه دا خبره وکړه وای چې دای معده تازه دغه او می پرزول د شینه ورکول خو دې سیماتیکه خو هغه نتیجې ورکړې نه ده اوسه پوره د انډوسکوپي معاینات هم شوی.
خیر، په انډوسکوپي کې زخم شینه وو؟
زخم شینه وو صرف چې مایده ته زخم لري دغه.
خیر، سید نور معلومات به بیا ووري.
خب شنو دیده شما میشه معلومات دکتر صاحب از طریق رادیو بشنوید.
خب
بله مهربان.
به خدمت برادر ما رحمانی صاحب باید عرض برسانم که تکالیف میده یک قسمت زیادی از تکالیف میده تکالیف هستن که منشأ اساسی عضوی ندارن، به این معنی که یک مرض حقیقی وجود نداره دستگاه هضمی در میده یا در میری، ولی افراد یا مردم شکایت دارن از اینکه گویا بارس صرف غذا یا بارس خوردن نان احساس گرنگی و درد در میدشان پیدا میشه، و یا همچنان که برادر ما رحمانی صاحب گفت مریضشان احساس سوزش در قسمت بالای سینه یا بالای معده می داشته باشن که بیشتر به دستورت که اسباب یا عوامل قلبی رد شده باشه ای احساس سوزش بیشتر از برگشت اسید از معده به طرف میری نسبت داده میشه، و در صورتی که عوامل مرضی در موجودیت شکایت های میده توسط معاینات اندوسکوپی و معاینات دیگه که لازم است دکتر باور انجام میتن رد شده باشه، ما برزی حالات سوی هاضمه وظیفوی میگیم یا این حالت را سوی هاضمه وظیفوی مینامیم. سوی هاضمه وظیفوی به اصطلاح عام اگر ما را ترجمه بکنم یعنی معده سالم است ولی
وظیفه خود درست انجام داده
نمیتونه، و کسایی که زخم در معده‌شان است و کسایی که زخم نداره و همی تشوش یا بی‌نظمی در کار و وظیفه معده است، هر دوی این گروه مریضا شکایتاشان تقریبا مشابه است، یعنی همشان یا درد یا سوزش یا گرنگی بالای معده دارن. از روی قصه بیمار یا مریض فرق نمیشه، وقتی معاینات شود فرق میشه، و در صورتی که این تشوش وظیفوی در معده موجود باشه با تاسف که تداوی اساسی برای از اینکه این از بین بره به صورت کل و دائمی در هیچ نقطه دنیا حتی در متوابط عصری کشورهای غربی هم وجود نداره، فقط رای چارش استفاده بالمقطع دوا نظر به توصیه دکتر، و عمده ترین پوینت یا نقطه اساسی در تداوی همی است که باید عوامل غذایی که در اینجا نقش داره کدام غذاها این مشکل زیاد میکنه. و یا
خب دکتر صاحب در این رابطه بعدن صحبت میکنیم، حالا اگر شما کمی در مورد خود تکالیف معده اگر معلومات بتین که چند نوع است و چگونه انسان ها به این امراض مبتلا میشن.
خب تکالیف سیستم هضمی را اگر در مجموع صحبت بکنیم یا بیماری هایی که در دستگاه هاضمه میتونه واقع شوه به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، یکی ناجوری ها یا مریضی های هستن که در مری ایجاد میشه، همو نل گوشتیه که غذا را از دهن به طرف معده راهنمایی میکنه یا از اون مسیر عبور میکنه، همی مری گفته میشه، و دیگه ناجوری های خود معده است، و به تعقیب از اون ناجوری های روده های بزرگ، روده های کوچک، ناجوری های کیسه صفرا، ناجوری های جگر، و اگر بارزو باز
سر خود میده اگر
سر خود میده با صحبت بکنیم مشخصا در میده میتونه که ناجوری های مختلف التهابی، میکروبی، ناجوری های از اثر موجودیت زخم و همین ناجوری که بیشتر زیاد معمول است همین سوی هاضمه وظیفوی، یعنی ای که میده با استفاده غذا مشکل داره، و با تاسف که در 1% کمی حالات خوشبختانه باز ناجوری سرطان یا کانسر یا سرطان میده، این ناجوری های مختلف میتونه پیدا شه.
خب در مورد عوامل از اینکه چگونه انسان ها به این بیماری ها مبتلا میشن بعدن پرسش شما مطرح میکنیم دکتر صاحب، فعلا شنونده دیگه مریخت هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
څنګه جوړ په خیر؟
تشکر. برنامه صحت از رادیو زادی از خود معرفی بکنین و چی سوال دارین؟
لا سلامونه تاسو ډاکټر صاحب جوړ
و علیکم سلام.
ما تقریبا د میډیا د غرملا ډاکټر صاحب دا د شپې په هغه ساري وختونو ملا فدارته دا زغ د بار کې د کوچکی پای چې دا د ډاکټر صاحب دا مستنه رنګ چې دا میډیا تکلیف درکره بول تکلیف ته.
خب شما سوال شما گرفتین؟
نه ما قطع وصل میشد نفهمیدیم که کمر درد است یا درد کجا است نفهمیدیم.
خب برادر محترم اگر یک بار دیگه شما سوال تان مطرح بکنین و لطفا جای تان کم تغییر بدین صدا قطع وصل میشه.
بله چه پیه ده ما دبره تو چیکار کردن کنه که ساملام با تو چیکی پای دقا دشتی چه
خب بیشتر
تشکر از شما میشه به شما اگر جواب بدین دکتر صاحب.
از فکر کنم چه دا اساسی د پختورگ تکلیفی او یاد ملادی ادکو تکلیفی تاسو تر ساده پوری چی ما وارد تاسو ویل چه پملا که درد ده و بعض مرای چخوری درد زیادی جی نو زان به او دکتر تخکاره که زکر چه پده دو دقیقه خبر چی ما تاسو رو
که متاسفانه که صدای زی شنونده ما قطع وصل شد که ما زیش پرسان میکردیم که آیا پیش ازی به دکتر مراجعه کردن
یا دکتر جراحی یا به دکتر استخوان مراجعه بکنن دکتر صاحب ارتوپیدی دیده شو یا معاینه التراساوند بکنن که گردن هم باشه مشکلشون.
بله. خب یک سوالی است دکتر صاحب، در اواخر تکالیف مربوط به معده بیشتر هم شده، در نظم افراد بیشتر دیده میشه، اینا زمانی که میرن برشان معاینات مختلف داده میشه، در بعضی حالات ما دیدیم که معاینات خون داده شده و بعضی معاینات دیگر، چی است توصیه شما که چی گونه باید معاینه شوه و درست تشخیص شوه که واقعا مریض با چی نوع بیماری معده روبرو است؟
درست. خب قبل از همه در طبابت یا در دکتری یک اصل است که ما از مریض یک شرح حال میگیریم، یعنی شکایتایش به صورت واضح و مشخص روشن میسازیم و ازش پرسان میکنیم، و در خصوص مریضای معده یک نکته بسیار اهمیت داره و این است که زمانی که یک مریض مراجعه میکنه و میگه چونین میگه به دکتر که من تکلیف معده دارم، باید که به همی بسنده نشه و بیشتر پرسش شوه یا پالیده شوه که منظور از این که میگه تکلیف معده دارم چی است. بعد از او که تثبیت شد که آیا واقعا این مشکل مربوط معده است یا مربوط سایر عوامل است،
دکتر صاحب با بصیرت در این مورد صحبت ها را ادامه میدیم. شنونده دیگه موری خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز.
داشتم تا میگم یا خیلی نمی زنگ ولی عارف میاد. دارم از کیسه موتاد میدی تکلیف پیدا شد. او ریزی او چه فکر شو خورم؟ یلانجی. دارم پم میاد مدیر را بدل کیجی. او سیلی میاد شما کل وجود میام دشیری زیکی را منی راضی. او دارم مرازو تا جی اگه بریپیل گوله را پیدا شد. بریپیل گوله میکنی رو خاله لی.
تشکر. سوال دارین؟ خب تشکر شما دی عزیز، به سوال شما پاسخ میده دکتر صاحب.
د دې ورور نوم یاداش نکړه،
متاسفانه که ما هم یاداش نتونستم چون صداقت واسه شد من تو از ولایت میدان وردک زنګ زده.
سلام ورته وایم ورور. اولنې خبره خدا ته چې تاسو ونه ویل چې دا تکلیف د څه وخت رئیس تاسو رشته او تاسو ډاکټر ته ځان ښکاره کړی کنه؟ خو اولنې نصیحت یا توصیه زما تاسو ته ده چې حتما ځان ډاکټر ته ښکاره کړئ. خو تر ساده پورې چې ما واورید چې تاسو ویل د بروفین تابلیتونه د استعمال کړی هغې نه وروسته تاسو تکلیف پیدا شوی ده، دا یو واضح خبره ده، یعنی ثابت شوی خبره ده چې زخته ډېر دواګان دي چې په معدې بد اثر کوي. د دې جملې څخه بروفین، اسپرین او داسې دواګانې چې د روماتیزم لپاره استفاده کیږي، ضد درد او ضد روماتیزم دواګان او پیشکاریګانې، دا ټول په معدې بد اثر کوي او زخم جوړوي په ځینې حالاتو کې. نو حتما به ځان ډاکټر ته ښکاره کړئ او بروفین نه دوامدار به د ډاکټر صاحب د توصیه نه استفاده ونه کړئ چې باید ډېر تاوان به درته ورسیږي.
خب یعنی کسی بدون مشوره ډاکټر نه باید دوا سر بخوره
کنه؟ بله،
که بعضی از ادویه ها سبب به وجود آمدن بیماری های معده میشه. بله،
ناجوری های مختلف از جمله تکلیف های معده میشه. بله.
خب صحبت ها شما در مورد معاینات ماند که چگونه معاینات نیاز است وقتی که کسی از معده شکایت می داشته باشد.
مهم همی است که تثبیت شوه در زمان مراجعه به دکتر که وظیفه دکتر صاحب است که مشاهده و شرح حال از بیمار می گیرن که آیا واقعا تکلیف، وقتی مریض عنوان می کنم تکلیف معده دارم، شکایت های مشخصش باید معین شوه و تثبیت شوه و بعد از او باز دیده شوه که آیا شکایت ها واقعا مربوط معده است و یا ای که تکلیف های سیستم های دیگه بدن است یا از دیگر سایر نواحی هم امراض دیگه که است که باعث احساس تکلیف معده یا درد قسمت بالایی شکم میشه و یا حتی همین سوزش و ناراحتی هایی که در سینه است میتونه از باعث ناجوری های مختلف از جمله ناجوری های قلب باشه و یک فرد بگه این سوزش است فکر کنه که خیلی تیزاب معده است.
بله.
دیگه به خاطر مربوط میشه به این که دکتر متخصص و ورزیده بیمار را ببینه، مشاهده خود بگیره و بعد از او تشخیص احتمالی خود وضع بکنه و عوامل دیگه که خارج از معده است با استکلیف معده میشه اونا باید رد شه. بله. و سلسله نیازمند است سلسله معایناتی است که فکر میکنم خارج از اصول برنامه خود بوده.
بله تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید شنونده عزیز. برنامه صحت از رادیو زدی است، خدا معرفی کنه. و علیکم سلام.
دکتر صاحب توسط سلامونه.
و علیکم سلام. از کجا شما تلفن کردین و خدا معرفی بکنین؟
بله از پکتیا.
تشکر. اسمتان؟
اسم سمیالله.
سمیالله خان، میشه بگوین مشکلتان چی مشکل دارین دکتر صاحب برتون پاسخ میده؟
بله، یک مریض داریم شکرش هست.
خب یعنی
باید بخوره؟
شکر دارن؟
بله شکر دارن. چی باید بخوره؟ از کدام غذا استفاده
کنه؟ خب تکلیف معده دارن یا خیر؟
نه تکلیف معده ندارن،
فقط بیماری شکر دارن. تشکر، زنده باشین. خب دکتر صاحب، اگرچه موضوع برنامه نیست، خواهم میشه با
خواهش میکنم سوال ناجوری شکر ای برادر ما با او شوگر گفتن، یا مرض قند یا مرض شکر یا دیابتس میلیتوس بر تبابت ما با او نامگذاری کردیم. اگر واقعا بر ازی که به یک دکتر مراجعه کرده باشن و معاینات شده باشه و تثبیت شده باشه دقیق است، در غیر از او اگر حد زده باشن یا نزد حکیم مراجعه کرده باشن، توصیه اول همیست که به دکتر برن و زمانی که تثبیت شد که شکر است، با سه معاینات و توسط یک طبیب و دکتر، باز دیگه ناجوری شکر بدبختانه که یک ناجوری است که تا آخر عمر اکثرا همراه بیمار می باشه. اما خوشبختانه
که در کشور ما بسیار زیاد است،
اما خوشبختانه باز تداوی داره. این تداوی اساسی اگر نداره، ولی تداویش بی است که اگر دوا گرفته شود و شکر کنترل شود و مطابق توصیه های دکتر که دکتر متخصص اگر اینا مراجعه کرده باشه، به یقین برش یک جدول را برش میده و برش توصیه میکنه، نه تنها با یک دقیقه دفعه گفتن، بلکه یک مشخص جدول است که از کدام غذا باید استفاده کنه، از کدام
یعنی رژیم غذایی مشخص
مشخص به اساس یک جدول باید رو تعقیب کنن و اگه این رژیم غذایی مراعات شود و شکر کنترل شود تا آخر عمر هیچ مشکلی برشون
نشه. بله تشکر. شنونده دیگر ما روی خط است، بفرمایید. شنونده عزیز خدا معرفی بکنید، از کجا زنگ زدین؟ و علیکم سلام.
دا دیر ورو کارتون کو او رزین کو تاسو ته ډاکټر کا سلام نه وایم، زه محمد یوسف دې تکتا او مرکز سره.
بله بفرمایئ، سوالاتونه مطرح کنین.
ډاکټر صاحب دا پرسنل دی، د میډې ګیټ دی چې کله مخسن ته د سمه د شپې په خو کې لري دا نو وان را دې دې نه ټوټه کې دې هغه ته ونه کاږم او سي د انسی د را کړم.
فکر میکنم صدای جناب درست نامد. میشه یک بار دیگر شما بگوین تکلیفتونه؟ صدایتون قطع وصل شد. خب تشکر. شما گرفتید سوال شد؟
که اساسی برخی دا اومنو چه دا ورور ده خوب پا وقت که تکلیف لری دسته ولی چه بیده جرم بیا داریگم ده خوب نجگیگم دسته ده چه که دستی بعض ده میده تکلیفونه هم بیمار یا مریض ده خوب نه ویخ کی یا خوب نرام کی خواه
اساسی یعنی ارتباط داره این مسئله هم با تکلیف های میده.
بله، ولی او اساسی خبر دادش باید او دکتر تزانو خواهی که آیا دادی انزایتی و استراب مورده پا تبابت که وینه ترس یا راس و دا پورده پیدا سویده نو یک دکتر تزانو خواهی که
بله خوب
داده اعصاب و روانی دکتر تبعید نرسید.
بله در افغانستان میشه بگید دکتر صاحب که کدام نوع بیماری های مربوط به معده بیشتر است و چرا؟
بله خب در خصوص با تاسف که نمیشه به صورت واضح و دقیق صحبت کرد، چون ما با تاسف یک بار دیگه میگم که در افغانستان هنوز مطالعات پژوهشی یا تحقیقاتی وسیع و گسترده انجام نشده، به سطح مملکت البته کوچک مطالعات کوچک و تحقیقات کوچکی انجام شده که او همگیر نبوده، یعنی به سطح کشور نبوده. بنابراین ما آمار دقیق نداریم.
صحبت رو بعدا ادامه میدیم. چند دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمایید. شما عزیز خود معرفی بکنید، از کجا زنگ زدین؟ بله بفرمایید.
بله سلام و احترام به دکتر صاحب پاپا محترم و اوریدین ختم نام کوم صاحب جلال دقیق مرکابل خرباغ نو زما دکتر صاحب نه سوال و ما تقریبا به تنصیب کاله کی ویل نه دي تقریبا ما به دین من چل سو که شو ای دروغی مزباتو زم تغیو کا ته خصم ان بیا د پاریزغان نو کړی خو
اندوسکوپی معاینه دکړې اندوسکوپی میرا دلی دل سویدا
او سال دیشتی دغه یو لیک خوراک مو کوم اوان چې بیا تمام وسه مجبور ناس چې کر اسمت خلاصیدنه او بل به مثال چې کوم چې خو مرشوی خوراک کوم خو یو خو مرادیات نو دغه مشکل به تاسو ته وکړم
سیده دی اخبار نو روسته به تاسو
تشکر خوب خپل جواب میکنم یکی دو دقیقه وقت داریم دکتر صاحب شما میشه بسیار کوتاه تقریبا کنیم دقیقه وقت داریم
درست دی ورور ویل چې 15 کال کیږي تکلیف لري او ډاکټر صاحب ته چتلې دا ورته ویل دي چې په میډیا کې ایچ پایلوری او میکروب دا غشت دی او هر څه چې دوا خوري لکه کیږي بیا بیرته تکلیف زیاتیږي نو زما اساسی پختنه د ځواب ورنکړه چې اندوسکوپی شوه د میډای لیدل شوی دا چې زخم یا کوم ناجوری شته کم کیس میډای روغ ده خو
امام خو گفتن کې اچ پایلوری هم دارن نسبت است
د اچ پایلوری پر ارتباط او د بیری د تکلیف پر ارتباط بیا ورسته تفصیلی خبرې وکړو چې اچ پایلوری عامل د میډای د زخم یا میکروب ده چې د میډای د زخم سبب کېدای شي نو د نورو تکلیفو یا د نورو شکایتو مسؤول اچ پایلوری نه ده د پاک له بیا کریس چې دوه درې دقیقې تفصیلی خبرې
شاید عوامل یا مشکلات دیگر هم وجود داشته باشه.
بله
خب دوستان عزیز ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. بخش اول برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. پس از پخش سرویس خبری دوباره ما با شما خواهیم بود، اما حالا خبرهای ای ساعت با همکارم فریبا واحدی.